دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. په دې پروګرام کې وړاندې اورئ: د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم نن دوهې ته ځي او وایي د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. فوزیه کوفی چې د سولې د مرکزي ټیم غړې ده، د فورچن مجلې لخوا د نړۍ د 500 لویو رهبرانو په ډله کې راغلي.
فورچن مجله هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو عرصو کې په ځان نه یو دوست او یو رهبري ښودلی ده، هغوی نومونه د بېشت په توګه نشروي.
د جون لومړی د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. د افغان ماشومانو وده څنګه ده؟
دیارلس کالو به یم د علي راغلي نو په شینر لڅوکو مکتب الاتم و خپل کور سره موالی هغه طالبان باندې وسلې را مجسوي.
تر دولس کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته به ایټالیا او رومانیا د کووید 19 واکسین پیلوي. دویمه نیمایی که پینزه ویش دقیقی بحث داریم.
زمان اگر تا دیشه پاکستان دا وقت دو افغانستان دو حکومت او دو مشران دیر خفخ داری.
تر هر سمخ که با احمد شیبر دو افغانستان سیمی او نره خبرو نورانده کریم.
دو ناتو دفاع و بحرانی و چار وزیران افغان مسئله چیری؟ جرمنی په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ایران تورن کړ چې تر کړې شمنې ډېر یورانیم غني کوي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن په افغانستان کې د دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناتو د دې شخړو هېوادو دا وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوې ده چې سپتمبر تر 11 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2018 کال د مې په 1 په یوه بېساري لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکوونکي پرون یوه دقیقه چوپه خوله پاتې شول. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یادداشت پرست د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سیشن بی له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې په روانه میلادي میاشت کې په ایټالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې یو قومي مشر او پخوانی چارواکی ووژل شو. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده نن رسنیو ته په استولي پیغام کې د دې پیښې په اړه وویل:
تیر ورځ ناوخته مازدیګر مهال د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویمې حوزې مربوطاتو کې د دین او د ولس دښمنانو یو قومي مشر او د اوبو رسولو پخوانی رئیس محمد اعظم مسلم جار خپل کور مخې ته په شاته رسولی ده.
تر اوسه پورې کومې ډلې د قومي مشر مسلم جار د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری خطې د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیت قمندان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکي سیمه کې د طالبانو د سری خطې په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نه اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یوه راپور کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 48 زیاتې دي، وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل. ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو. او وروسته خبر دا چې رومانیا او ایټالیا د سلمکیو او پیغلوټو لپاره د کووېډ-19 ناروغۍ د واکسین ورکړه پیلوي. دا دوه هیوادونه به د اروپایي ټولنې لومړي هیوادونه وي چې وروسته تر دې په دې کار لاس پورې کوي چې اروپایي کمیسیون تر 12 کلونو پورته ماشومانو ته د بایو انتیک او فایزر واکسینونو له ورکړې سره پرون موافقه وکړه. اونۍ مخکې تر دې د اروپا د دوا مؤسسې د دې واکسین ورکړه تر 12 کلونو پورته ماشومانو ته تجویز کړه.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوهې ته ځي او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پرون د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خواهی هدف یې وژنې هم روانې دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د پولیسو ځانګړو ځواکونو ته امر کړی ټولې هغې وسلوالې ډلې وځپي د خلکو او نظام زدی وصله پورته کړی ده. په دې اړه پام وکړئ د خراب پورته.
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې، هغه خبرې چې د نوې پړاو لپاره وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او د طالبانو پلاوی د پرمخ بیولو لپاره چمتواله خي. د دې خبرو د بیا ځلي پایل لپاره ته مده چې د افغانستان مرکزی پلاوی او شمیر غړي نن دوهې ته ستانه شي. د دې پلاوی دوه وغړو ازادي رادیو سره خبرو کې دوهې ته د تلونکو کسانو شمیر څلور تر اته تنه خودلې. د افغان مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوهې ته له رسیدو سره سمبا د دواړو لوریو ترمنځ د سولې نوي پړاو خبرې پیل شي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی یو شمیر غړي د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په مخه دوهې ته ځي. مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به د راتلونکي اونۍ په پیل کې دوهې ته سفر وکړي.
په دوها کې د سولې خبرې وروسته له دې پیکه شوې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د وستو بهیر د مې تر لومړۍ نیټې وځنډاوه، خو د سپتمبر تر 11مې د ټولو ځواکونو د وتو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکزی او طالب پلاویو یوازې په کوچني اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوام یې هوکړه وکړه. اوس طالبان هم وایي د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروستو کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه یې د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوې. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په امنیه قوماندانۍ موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي. خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. دې ترخوا هدفي وچنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سه‌شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې او افسر عتیق الله خوسته په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نښه کړ. دغه شان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په هدفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د صبر قانی ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کوم چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبین علي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
فورچن امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړی. فوزیه کوفي وایي دغه مجلې په افغانستان کې د اړیکو د نوموړي په اړه له څېړنو وروسته دغه پریکړه کړې ده. میرمن کوفي وویل دا مهال افغان میرمنې په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي، خو په سیاسي برخه کې ښځو ته د هغوی د اغېزمنې ونډې نه ورکول دي. له فوزیه کوفي سره د ازادي راډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې د فورچن مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوم لړ کې د نوموړي د شاملېدو په اړه پوښتنه کړې.
دا فورچن مجله یو امریکایي رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلفو عرصو کې په سیاست کې، په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساینس او علم ټکنالوژي کې په ځان نه یو نوښت او یو رهبري خودلې ده، هغوی نومونه په توګه نشروي چې د هغوی د فعالیتونو او ابتکاراتو او رهبري څخه قدردانی وشي. نن کال ما نوم هم د نورو 500 هغه معروف او مشهور کسانو لکه د نیوزیلاند صدراعظم جسټین او همدار ایزر د شرکت مؤسس او رئیس، همدار د هغه دوه ساینس پوهان چې د جسټی ساینس پوهان دي او هغوی کرونا ویروس واکسین جوړ کړی و. د هغوی په څنګ زما نوم هم شته. دا مجله خپله په ممالکو کې خپله هغه ارتباطات لري او خپله د کسانو نوم لیکي.
میرمن کوفي، نږدې یو کال کېږي تاسو ته نوی مسؤلیت در سپارل سوی، هغه دا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کېنه او د افغانستان د استازو په توګه هغوی سره به مذاکره کوئ. هغه ستونزې په دې برخه کې تاسو ورسره مخامخ یې، هغه څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت په افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې ورباندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېره سیاستوال او هغه رهبران چې دا هغه یو مرسالارانه افکار لري، هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې ښځې کولی شي په رهبري راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده، که هغه طالبانو سره ده، که هغه په دولت کې ده، خزی مشکلات یوازې همدا، یعنی د هغه د سلای او حاکمیت او د خزو د قدرت نه منل دی. نو په مذاکره د طالبانو سره په مذاکره کې هم مشکلات، یعنی یو څه توپیر لري. هغه دا ده چې طالبانو خو په طبیعي توګه خپل ډېر قوي نظریات لري، د ښځو په هکله بنیادګرایانه نظریات لري.
د تاسو له نظره له همدې مذاکراتو وروسته د افغانستان د ښځو یا افغان میرمنو د هغوی ازادۍ حقونه به څنګه سي او په دې اړه آیا اندېښنې هم شته؟
اندېښنې خو شته او اندېښنې په ځای هم دي. د اندېښنې د زموږ د تاریخ او د وروستنۍ تاریخ له تجربو څخه نیول شوی دی. خو زه فکر کوم چې موږ هیڅکله به د هغه نقطې ته ولاړ نه شو چې هغه د صفر نقطه وي د افغانستان د ښځو د حقونو او ازادیګانو په هکله. که مذاکرات موافقه شي او مخته لاړ شي او مذاکرات یو وزنۍ لاره وي د جګړې او د وینه تویدو د ختمولو دپاره، نو زه فکر کوم چې موږ د افغانستان د ښځو او هغه پیشرفته په ځینو بخشونو کې، حتی د افغانستان سنۍ هم سیاستوال هغوی غواړي چې ښځه باید ونډه ولري. نو زه فکر کوم چې د نلای او د هغه داخلي مقاومت او داخلي مبارزه چې ښځه لري، د هغه سره یو ځای موږ کولی شو چې موافقت ته ورسېږو. که شرایط جنګي شرایط وي او جګړه ته ترجیح ورکول شي، نو نه یوازې ښځې بلکې دارینه هم خوده بنوی.
د تاسو په نظر د تاسو کراتوه دی وی رهبر افغان میرمنې په توګه په دې مذاکراتو کې تاسو ګډون لرئ او د افغانستان د ښځو په نمائندګۍ نه یوازې د ښځو بلکې د ټولو افغانانو په نمائندګۍ هلته خبرې کوئ، کومه سره کرښه ستاسو له تاسو له نظره چې باید هلته په پام کې وساتل سي؟
هغه اساسي اصول چې د افغانستان خلک ورباندې باور لري، لکه د مطبوعاتو ازادي، د بیان ازادي، د خلکو هغه مشارکت په حکومت باندې، په حکومت کې د انتخاباتو له لارې افغانستان وګړو او حقونو ته احترام، هغه که نارینه وي که ښځه وي یا شان ورته کتل، دا نه یوازې زما بلکې د لوی برخه د مذاکراتو اساسي کرخه او اساسي اصول ده.
ټاکل شوی ده چې نن هم د افغانستان د مذاکراتي ټیم ځینې غړي لاړ سي دوحې ته. آیا تاسو هم په دې کې شامل یاستئ؟ څوک څوک ځینن؟
زه هم ځم نن او امیدوار یم چې مونږ وکولای شو یو معنادار او یو اساسي مذاکرات پیل کړو.
د افغانستان د سولې د مرکچي ټیم غړی فوزیه کوفي و چې نوم یې د فورچن امریکایي مجلې لخوا د نړۍ د سترو 500 لویو رهبرانو په ډله کې شامل شوی دی. فوزیه کوفي وایي چې له ټولو ګواښونو او ننګونو سره سره د سولې لپاره هڅې کوي او په دې خوشاله ده چې نوم یې د فورچن مجلې په 500 لویو رهبرانو کې راغلی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د کرنې او ګلګولو مالداري وزارت د ننګرهار ولایت په 12 ولسوالۍ کې د شاوخوا 1 میلیون افغانیو په ارزښت په مالدارانو او لبنیاتي فعالینو د وښو میده کولو 8 ماشینونه وویشل شول. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ماشینونه د ننګرهار ولایت د بهسودو، کاما، درینور، کوز کونړ، ګوشته، لالپوره، مومندره، چپرهار، پچیراګام، سرخرود، رودات او خوګیانی ولسوالۍ کې د ختیځ لبنیاتو ټولنې او ځینو نورو ګروپونو ته ورکړل شوي دي. ښاغلی رستمی وایي یاد ماشینونه د ختیځ لبنیاتو هغو ګروپونو ته ورکړل شوي چې د ختیځ لبنیاتو ټولنې ته شودي ورکوي او تر څنګ د مالدارو هغو ګروپونو ته چې د مالداري فعالیتونه سره کوي ورکړل شوی دي. د نوموړي په خبره د 8 پایې ماشینونه چې هر یو شاوخوا 2000 افغانۍ ارزښت لري مالدارانو سره د وښو د ضایعاتو د مخنیوي، د وښو څخه عظیمه ګټه اخیستنه، د لبنیاتو زیاتوالی، د مالدارانو د اقتصادي پیاوړتیا او ترویج په موخه ورکړل شوی دي. د افغانستان مالیه وزارت په کندهار ولایت کې په لومړي ځل د صادراتو محصولاتي واحد ملي مرکز یا آن سټاپ شاپ پرانستل شو. د دې وزارت وین رفیع تابین نن ازادي راډیو ته وویل د صادراتي محصولاتو واحد ملي مرکز په پرانستلو سره به ټول سوداګریز توکي چې له هیواد څخه بهر صادرېږي او دغه شان ملي سوداګرو او خصوصي سکتور د توکو په راوونو ترسره کول تر یو چتر لاندې ترسره شي. د ښاغلي تابین په خبره د دې ترڅنګ بل دې مرکز څخه د ګټې اخیستنې په صورت کې سوداګرو ته ګڼې نورې اسانتیاوې هم برابرې او د بروکراسي کچه به تر ډیر برید راه کته شي. د دې وزارت معلوماتو له مخې افغان حکومت په پام کې لري چې څو د صادرونکو لپاره د اسانتیاو برابرولو سیستم یا آن سټاپ شاپ د هیواد په سترو زونونو کې جوړ کړي چې پرانستې د کندهار له ولایت څخه پیل شوه او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی اسعارو پر وړاندې افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 240 پوله، یو ایرو 95 افغاني، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 20 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 490 افغاني.
رومانیا او ایتالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو لپاره د کووید-19 واکسین پیلوي. دوی به د اروپایي ټولنې لومړني هیوادونه وي چې د اروپایي کمیسیون لخوا د فایزر واکسین تر تایید وروسته کوچنیانو ته واکسین ورکړي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
د اروپای ټولنې اجرایوي ادارې د می میاشتې په 1 نیټه تایید کړه چې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیان د کووید واکسین کولای شي. د اروپای ټولنې 8 غړي هیوادونه اوس کولای شي پریکړه وکړي چې آیا واکسین کمپاین به تر کوچنیانو وغځوي کنه. د رومانیا صدر اعظم فلورنس سیتو وویل چې 12 کلن او تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو ته به د جون په لومړۍ نیټه چې نن ده د کووډ 19 واکسین پیل سي. د ایتالیا حکومت بیا وویل چې د ځوانو کوچنیانو لپاره به واکسین ته اجازه ورکړي. ټاکل شوی د نور اروپای ټولنه هیوادونه هم ورته پریکړه وکړي، که څه هم یو شمېر هیوادونه شایي لومړی لویان او هغه کوچنیان واکسین کړي چې لمخکې روغتیایي ستونزې لري. فایزر واکسین لمخکې لا په کاناډا او امریکا کې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو لپاره تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا او اروپا دواړو کې د کووډ 19 پر وړاندې واکسیناسیون روان دی. د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی او بندیزونه مخ پر لرې کېدو دي. په امریکا کې نیمای بالغ کسان واکسین شوي او خلکو بیرته سفرونه پیل کړي دي. د اتلانتیک د دواړو غاړو پرته په نورو ځایو کې کورونا ویروس اوس هم یو تهدید دی. مالیزیا نن د دوو اونیو لپاره بشپړه بندیز اعلان کړ، ځکه په وروستۍ اونۍ کې د مثبتو پیښو شمیر د پام وړ لوړ و. په تایوان او ویتنام کې هم د کووډ 19 پیښې زیاتې شوې دي. په جنوبي امریکا کې پیرو اعلان وکړ چې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر څو موده مخکې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په لاتین امریکایي هیوادونو کې برازیل او مکسیکو له دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې مړینې ثبت کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جون لومړۍ نیټه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. اوږدې جګړې او بېوزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړنیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپله د جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې یې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي او یو لوی شمېر یې د کورنیو د نفقې ګټلو په خاطر درانه او شاقه کارونو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان ماشومانو ژوند ته کتنه شوې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې دا مهال 14 میلیونه وګړي لومړني بشري مرسته اړتیا لري چې د جینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دی. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تنکي عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټي ورپه غاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراړوند سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې کسیزې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکی د سیمې یم. اوس رمجرسوي په سولک پرته یو شینرلې مسکینان اوس لیا راغلی یم. په دې سیمه کې نیشو نیشم په څلورمه نیولې دي. دا دوه ورځې کېږي چې لیا راغلی. دا نن مو دوه میاشتې دغه بوم وخت یې دا چې ټولوو یې دا قدر مو ټول کلي دا زه وایم د ډېر لس کالو به یم. دا لیا راغلی نو خو شی نه رالی څه وکړو. مکتب هلته مو په خپل کور سره مو ویلي هغه طالبانو بند کړي ورته لیا رامجر شوي بوچونه دا نو مجبورو یا ټولو مجبورو یي چې
میرویس وایي مخکې په اووم ټولګي کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو سې ډېر زه پوهېږم چې راغلی یم، دلته مې نه درس ویلی دی شی مې نه دی ویلي. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه درکوي. یا له پسې دی وروره، خوندې دي ورونه مو دي ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ سم خپل کلي ته، خپل درس ښوونځي ته زه دامه ورکړم، درس ووایم، زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم. دا خو ژوند دی تېرېږي، چې درس یو شی دي نه وي زده، هېڅوک تاته خواري نه درکوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه، یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محرومه دي. په تېرو کې داسې ویل شوي چې تر 300 نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت د مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه، بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی، د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندي نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه محلي ټولګي د 15 لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډیری ولایتونو کې دا صنفونه جوړ کړي دي او مثبته نتیجه مو هم ترلاسه کړې، ترې په خاص ډول هغو سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالۍ شوي دي او له یوې سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي، موږ د استقرار په که صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بېوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
تاسو لا پیغامونو
سر محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشته دا برېښنایي بسکری چې دا دوی درې میاشتې کېږي نومان مې ورکړې دي، در اوسه نه دي راته راوتلي. او دا بیا بېرته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي که درې ځای کېږي، یو ځای کېږي شپږ د سوانۍ واړې هغه ګړې او تا نیسي که دوی او چې نیسي دستي درته راوځي. او دغه ځای چې دا موږ کړی دي دغه درېیمه میاشت ده چې مینې لیدلې دي، او دلته دغه د میبینو د شپېدانو میاشت دغه چې موږ ته یې غواړې کمپیوټري بسکری چې دي دا برېښنایي بسکری دغه زموږ ته غواړي، که دغه نه یې دا ماش موږ ته نه راکوي. نو زه وروره دغه زما خبرې چې دي چې د لوړو چارواکو سره چې دې کې کوي. سلام علیکم.
ډیر مشکلات لرو، زما خپل نیکه چې ده
قلبی حمله فرازی و بگاه هم دیر سخت سخت حمله قلبی حمله پیراتلی خو متاسفانه که همتنون بندی من نشکه ولی که چوک رو غارو دکتر رو غارو یا موتر پیدا خیلو خیشتی نکم هر کور که نروخ شده هر چوک مشکلات لری لده جغتو همتنون دشکل لاری مبنده تو خلق رسم نکم استفاده کن جهب که زمانه سلو کم خوزه یو پا ده حیلت نکم چی به نروغان و پا خطر جیده سخت سخت نروغان دی پا هر منطقه تی او بلا مشکل خبره داده چی ده منطقه تو بسرم کمولار رغل غزی لیتی بدی که دیر منون اگه او دیر مشکلات دیو حیل رحمی مغزمونت مکم نحیل کومتی یعنی نهو بسی او دلار رفت چیزه که دوات گولایت لاره هم نخدا ده جاغه تو مسالی چی پا غزی دلار را دیر دل منون ندکر او دیر و خیلی کتو مشکلات کشتیم فزاده را دیر منون خودش دیم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. ورزول لاند خبرونه له احمد شیبر او رو تر غو ورسته اونیز بحث 15 دقیقې مهیروي.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بلن په افغانستان کې دغه ترن پر راتلونکو په هڅو خبرې وکړي. د ناتو د دې شغړو هیوادو د وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سېشنبه له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې په راروانه میلادي میاشت کې په ایټالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری قطعې د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي په کوټکي سیمه کې د طالبانو د سری قطعې په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور پلیټ کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوسی بریټ وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. په بیان کې راغلی دي چې په ځوابي بریټ کې څلور بریټ کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه دوستانو، په 15 دقیقې بحث کې مو بیا هم اجمل اندر کله کوم. د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ په تیرو شلو کلونو کې اړیکې تل ترنګلتیاو سره ملې. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې پرله پسې پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او غوی ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړي. پاکستانی چارواکو که څه هم په څرګنده دا تورونه رد کړي خو له طالبانو سره یې په یو ډول خپلې اړیکې منلي. طالبانو هم نه ده منلې چې پاکستان یې ملاتړ کوي. اوس چې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو په بشپړه وتلو پیل شوی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا کله یوې خوا ډیپلوماټیکې ناستې او غونډې تودې دي، له بلې خوا یې ترمنځ ناندریو هم زور اخیستی. په وروستیو کې د پاکستان په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونو د پاکستاني چارواکو تند غبرګونونه راوپارول. اسلام آباد کې افغان سفیر ته اعتراض وکړ. داسې رپورټونه هم خپاره شول چې پاکستاني چارواکو د افغانستان ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره
په رسمي راکړه ورکړه بندیز لګولې. افغان ولسمشر په کابل پانتون کې یو لیکچر کې یو ځل بیا له پاکستان سره سوله هماغومره مهمه وبلله لکه طالبانو سره. د ښاغلي غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان په تړاو وویل چې د دې پر ځای چې له موږ سره اړیکې پرې کړي پاکستان دې د ترهګرو سره اړیکې غوڅې کړي. آیا افغانستان د پاکستان له همکارۍ بشپړ نه هیله شوی؟ پاکستان د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان څه غواړي؟ د دواړو هیوادونو ترمن څومره په سوله کې د ژوند امکان شته؟ په دې موضوعاتو د بحث لپاره را سره په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شنونکی نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان ملګری دي. دواړو ته خرغلاست وایم خبرونه ته ستړی مشي. طاهر خان صاحب، له تاسو نه به پایل وکړو. په اسلام آباد کې د مهال د افغانستان د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه عمومي نظر او عمومي هغه فکر څه ډول دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمت او اوریدونکو ته. زما نظر ته دی چې پاکستان دا وخت د افغانستان د حکومت او د مشرانو نه ډیر خفه ښکاري. په ځانګړي توګه د ساسو اشاره مې کړه د حمدالله محب تازه څرګندونو ته، او بیا پاکستانیانو سره مونږ خبره کړې وه. دوی دا اوس وایي چې حمدالله محب دغه څرګندونې د اختر په ورځ هم کړې، خو په دغه اړه باندې چې کله د پاکستان رسمن احتجاج هم شو، سفیر هم هغه طلب کړی شو د بهرنیو چارو وزارت ته، نو د افغانستان نورو مشرانو هم د هغه په ځینې الفاظو باندې ټکو باندې چې یو ټکی تاسو به هم اورېدلی وي، محب دا خبره وړاندې کړې وه چې هیره منډۍ لفظ هغه استعمالوي، او هیره منډۍ خو معنی دا ده چې ټول پاکستان سره ته یاد کې، نو خلق خو به په یو بله معنی ضرور واخلي. پاکستان نوم واخلي هیڅ مشکل نشته، پاکستان مشران د افغانستان یادوي او د هغوی ګیلې او شکایت پر ځای به هم وي، او هغوی ته حکم دی چې هغوی خپل څرګندونې وکړي. لیکن کله چې الفاظ داسې استعمال شي د یو هیواد دپاره یا د یو قام دپاره، د پنجاب دپاره، بل دپاره، بل دپاره، ما خالي هغې باندې به ضرور یو د قهر ډک یو غبرګون ضرور راځي. او نو بیا یو خو دغه بیان، او بیا وروستو د افغانستان د مشرانو د محب د بیان په اړه باندې څه نه ویل، نو دلته د یو خفګان شته. او خفګان ګوره، خفګان دا دی چې بیا رسمن خو پاکستان ډېر شیان نه وایي، پخکاره هم نه وایي، رسنیو سره هم شریکوي، لیکن داسې کارونه بیا د پاکستان د خوا ضرور کیږي، داسې ګامونه، داسې فیصلې چې هغه خو حکومت ته د افغانستان کې لوی نقصان نه رسوي، لیکن هغه بیا عام ولس ته ضرور زیان رسوي. اوس په تفصیل پسې خبر نه کوم، ځکه چې ځینې وخت کې رسمي شیان نه وي، لیکن نن سبا تاسو وګورئ چې د تورخم لار بنده ده او خلکو ته یو مشکل دی، او هلته چې کوم افغان محصلین دي په زرګونو پاکستان کې سبق وي هغه طرف ته پاتې دي،
نو پاکستان بحث کوو چې د دې شیانو نتایج به آخر سره وځي. نجیب آزاد را سره دی، د کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر دی، د نړیوالو اړیکو شنونکی دی، د پانتون استاد پاتې شوی دی. آزاد صاحب، د طاهر خان صاحب خبرې مو واورېدلې. دا راته وایي چې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستۍ څرګندونې د پاکستان په تړاو، همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پاکستان په تړاو باندې که څه هم ژبه یې هسې نه وه، خو څو ځلې ویلي چې پاکستان ته دوه لارې پاتې دي، یا له موږ سره سوله یا جنګ. همدا یې ویلي دي چې موږ ته د طالبانو سره او له پاکستان سره دوه جلا سولې پکار دي. تاسو اول دغه څرګندونې له ډیپلوماټیکو پلوه څنګه بولئ؟ آیا درستې څرګندونې دي؟ او دویم دا چې په دې کې څومره دا درکوئ چې افغان چارواکي نور په بشپړه توګه د پاکستان له همکارۍ نه هیلې دي؟
سلامونه او درنښت. لومړی به د دې ځای پیل کړو چې د افغان چارواکو څرګندونې څومره پر واقعیتونو ولاړې دي. دا یوازې افغان دولت یا د افغان دولت لوړ پوړي چارواکي، افغان ولس او نړیوال نه دي، بلکې د پاکستان چارواکو په خوار وا په 2011 کې زموږ پیادي د پاکستان د هغه وخت ولسمشر اولو رشید جلال مشرف د یو هندي رسنۍ سره ډیر واضح ویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د بچي دي، هغه روزل کیږي او د دې د کاخه لپاره جنګیږي. همدارنګه د پاکستان پخوانی سفیر په امریکا کې حسین افغانی خوار وا دا ویلي دي، منلي دي، اسناد وړاندې کړي خپل کتابونه کې، په ناسته کې په خبرو کې چې پاکستان تل په افغانستان کې د شخړې لپاره طالبان تمویلوي، د روزنه کوي او تجهیزات برابروي. از موږ دا هم په یاد دي چې حمید ګل څه ویل، از موږ دا هم په یاد دي چې په 2011 کې وسنی لومړی وزیر ښاغلی عمران خان هم د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو ټپیان د پروختون کې شوغت خانم کې صداوی کیږي. او موږ بیا دا هم په یاد دي چې څو درې میاشتې وړاندې د طالبانو مشران چې پاکستان ته راغلي وو، هغه ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شو. تاسو به هم لیدلی چې ملا برادر په خپل وایي چې د پاکستان ډیر منندوی دي، د مشرانو صداوی په پاکستان کې دي، د پاکستان د وچېدو د امکانات دوی ته ورکړي دي او په هر برخه کې دوی سره همکار دی. نو تر دې
پوښتنه دا ده چې مثلا بالاخره خو یو جوړجاړي ته یو راکړې ورکړې ته اړتیا ده، د افغان چارواکو دغه ډول دریز تفاهم سره څه مرسته کولای شي فکر کوي؟
همدې ته راتم، همدې خبرې ته وساتلم. پر دغه سې رسنی سټیج، په ولسي سټیج د ښاغلي محب الفاظ البته سم نه و، نه ایجابي، ځکه چې کله ډیپلوماتیک ادرس نه وي، کله چې د ډیپلوماتیکو لارو ناستې ولاړې پیل شوي، او تر دې دوه ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز چې ورسره د برېټانیا لوی درستیز حمل و کابل ته راغی، د افغانستان د ولسمشر سره خبرې وکړې. د اختر په لمانځه وروسته افغان ولسمشر هم دا وویل چې باجوه دا ډاډ ورکړی دی چې دوی به د طالبانو اسلامي امارت ته اجازه نه ورکړي چې بیا راوګرځي. په ټوله کې د افغان دولت څرګندونه پیوی خواته څنګه چې وویل چې دا خدا خو اشکاله خبر ده چې ټول افغانستان هم ستا، اما الفاظ نامناسب الفاظ د ښاغلي محب. بلې خواته که یو خوا خبرې پیل شوي لکه ترېغه دوه ورځې وړاندې باجوه راغی، او د اختر پشتهار باندې ښاغلي ولسمشر دی یو ډول ډاډ وښود چې ښاغلي باجوه ډاډ ورکړی دی. په هماغه ورځ هماغه مازدیګر باندې بیا د ډاکټر محب څرګندونه خورا توندې وې. نو شای دا چې تر اوسه پورې واځي په فازو کې دواړه لوري خبرې کوي، د پالیسۍ د ستراتیژۍ د مخې ځانګړي توګه افغان دولت په دې کې شک نشته چې ناهیلی و ناهیلی دی، اما ځینې ستونزې دلته هم شته چې د یو پخې ستراتیژۍ او پالیسۍ له مخې د پاکستان سره برخورد نه کیږي. افغانستان خپل سره خطونه خپل بهرنی سیاست نه دی تعریف کړی، او د دې تر څنګ هغه خپل ستراتیژیک ملګري چې دي هغه نړیوال هیوادونه، هغه لوی هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې د افغانستان سره شل کلنه همکاري لري، دې غو سره په لابي کې پاتې راغلي چې پاکستان باندې ځینې فشار راوړي چې طالبانو باندې فشار راوړي، هغه دوی چې نفوذ لري او د افغانستان په قضیه کې مرسته وکړي. په ټوله کې وایي چې په دې حساس پړاو کې د پاکستان خپل موقف معلوم دی، هغه د نړیوال لوبغاړي په حیث باندې تمثيل کوي، او د اته د چین او د روسیې تر او د امریکا ترمنځ د بریجنګ یا د رول وبولو هڅه کوي. او په افغانستان کې د افغان دولت سره په دغه توګه د اجرایه قوه د مشرانو سره په کده هم د جمهوریت قوه او مشرۍ یو ډول د څرګندونې بیا د پلمان سره بیا بل ډول بیا او د تخپل نور نفوذ لري سیاسي ګوندونه لري. نو په ټوله کې افغان حکومت په پالیسۍ برخه کې نیمګړتیا ویډیو زیاتې چې دغه وجه په دې لیدل راځي.
مننه طاهر خان صاحب. اما سیمه چې له آزاد صاحب نو پختل په وروسته لاغ نه چې دی پاکستان دی پاوز لوی درستیز کابل تر هغه جنرال قمر جاوید باجوا او افغان چارواکو سره یو کتل، دغه سفر نسبتا نورو سفرونو ته دی وخل لحاظم لګوګدو، دی برتانوي پاوز دی مشر شتون مور سره په سیمبولیک توګه مهم ښکاریده. او یو بل جالب ټکی دا و چې پاکستانی رسنیو یا د دوی هغه مطبوعاتي ادارو د دغه سفر په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وروسته تر هغه د افغان چارواکو په ځنګړې توګه د ملي امنیت سلاکار توندې څرګندونې راپورته شوې. په افغانستان کې عموما هغه برداشت دا دی چې کېدای شي په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ داسې څه مطرح شوي چې د افغان حکومت لپاره یا د منلو نه و، او یا یې فکر کړی وي چې اړیکې د کاملا نهیلۍ خواته ځي. د تاسو معلومات څه وایي په دغه سفر کې؟ هلته پاکستاني رسنۍ څه وایي؟ ځایي چارواکي څه وایي؟ څه مسایل مطرح شول؟ په څه خبرې وشوې؟
ستاسو دا خبره خو بالکل سمه ده، پر ځای ده چې د پاکستان په رسنیو کې د دغه سفر په اړه باندې جزئیات نه وو، او هسې هم پاکستان کې رسنۍ اوس دومره زیاتې نه خو قوي دي نه آزادې دي چې هغه د پاکستان د فوج د مشر سفر یا دلته نور دغه سره تړاو لرونکو مسلو باندې دي بحثونه وکړي یا ته خبر. دا خو یو د پاکستان یو بدقسمتي ده، هغې کې خو شک نشته، د جورنالیسټ پیس باندې زه خپل هم ګورم دلته، نو دا شیان خو به پټ وي. لیکن دویمه خبره ستاسو دا ده چې تاسو وایئ کېدی شي په دغه غونډه کې څه داسې خبرې راغلي. دا عمدغه پوښتنه ما د یو داسې پاکستاني چارواکي نه وکړه چې په دغه غونډه کې د کابل موجود وو، هغه بالکل دې سره اتفاق نه کوي، او هغه وایي چې دوی خپله هم حیران دي چې داسې څه وشول دغه غونډې نه فقط دوه ورځې وروسته چې بیانونه راغله، او نه یوازې د الحمدلله محب بلکې د افغانستان د ولسمشر هم بیان د هغې غونډې په تړاو باندې چې کوم جزیات د ورکړه، نو په هغې کې هم د پاکستان لږ خفګان وو. بیا لکه داسې الفاظ چې د پاکستان د فوج مشر دا خبره کوي چې دی خو ډېرو کارونو ته تیار دی، لیکن دله کوړه بیا دا په بیانیې کې د ارګ فرشل د مرکه کې د چې کوم د المان سره مجلې سره کړی وو ولسمشر، چې ځینې د ټیټې سطحې فوجي افسران نه غواړي او هغې دغه په نو دا الفاظ خو د ما خیر چې دلته خلکو ډېر ښه نه وو کتلي په پاکستان کې، دا خبره شوې هم وي، اول خو ډېر احتمال نه دی چې داسې خبره شوې وي، لیکن ځکه شوې هم وي نو دنه خبرې به هر وخت کل رسنیز کول، دا خو د ما خیال باسم خلک به ورته ډېر ښه نه وي. نو یو خو دغه خو داسې موضوع نه وه چې لکه تاسو څنګه وایي، زما خپله هم دا شک وو چې کېدای شي په دغه غونډه کې داسې یو شی راغلی وي، یو مسله راغلی وي چې د افغانستان مشران یې خفه کړي وي، بیا دا بیانونه ورکړه. درېیم د برطانیې دا کوشش دی، او زلمی خلیلزاد بیا په خپله دا تایید کړم ده چې برطانیا او امریکا غواړي چې د پاکستان او افغانستان مابین ترمنځ، بیا خاص کر ځانګړې توګه باندې د فوجیانو د استخباراتو مابین اعتماد پیدا شي، د یو بل سره نږدې شي، او بیا یو امنیتي تړون لاسلیک شي، چې د دغې امنیتي تړون د احتمالي ولسمشر هم په ځینې بیانونو کې اشاره کړې ده. حمدالله محب په خپله باندې هم دې پر اشاره کړې ده، البته حمدالله محب په دا خبره په اخیر پریس کانفرنس کې وکړه، خبري ناسته کې چې خبرې شوې دي لیکن په دې کې پرمختګ نه دی شوی. نو دا هیوادونه برطانیا امریکا ځکه هغې په دې پوه دي چې د افغانستان نه خارجي فوجیان وځي، او د پاکستان افغانستان مابین اړیکې ښه نه وي، اعتماد نه وي، دښمني دغه رنګ پاتې وي، نو بیا کېدای شي د امریکایانو چې کوم پریشل کاله کې راغوي هغه لاسته راوړنې وي، یا په د افغانستان موجوده سیستم دی، نظام دی، هغې ته خو بیا ضرور لکه د زیان امکانات خو به وي. نو امریکایان په دې پوه دي چې د پاکستان افغانستان ښه تعلقات وي، نو راتلونکي به بیا نسبتا ښه
مننه طاهر خان صاحب. آزاد صاحب، طاهر خان صاحب د یو امنیتی تړون خبره وکړه، او په دې تړون باندې رښتیا هم په رسنیو کې بحث کیږي چې پاکستان او افغانستان دواړه هڅه کوي چې په خپلو کې یو امنیتی تړون لاسلیک کړي، دا چې کوم خوا به څه غواړي پکې هغه به د بحث وړي، خو دواړه غواړي لکه افغان ولسمشر چې وایي چې پاکستان سره سوله هدف یې همدغسې یو تړون دی، او پاکستانی چارواکي هم کېدای شي خپلې غوښتنې او خپلې مسلې ولري. د دغه تړون په اړه د تاسو برداشت څه دی؟ د غروانی هڅې کمی خواته زی، او د تاسو فکر دواړه خواوی څه غواړي له یو بل؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې پر تړون باندې بحث شوی دی، کله چې ښاغلی باجوه هم راغلی په امنیتي تړون باندې بحث شوی دی. تر دې وړاندې هم د لندن په ګریسیز کانفرنس کې 2018 کې هم یو تړون لاسلیک شو، اما هغه بیا پلي نه شو، یعنې استخباراتي معلومات سره شریکېدل، او تر اوسه پورې هم ترې بریده شریکېږي. او موږ ولیدل چې په افغانستان کې د یعنی د تړون تر بریده پلي شو، په کندهار کې د تحریک طالبان مشرانو وړاندیز، په کندهار کې د بلوچستانو د خپلواکي غوښتونکو ځینې مشرانو وړاندیز، دا د دې ورځې وړاندې هم یو مشر ته وړاندیز، دا د ځینې تفاهمات سوي دي. افغان ولسمشر تر ډېره بریده مسایلو یا دغه اعلامیو ته په کتو سره، او ځینې معلومات چې ځینې سرچینو د رسنیو سره شریک کړي، داسې ښکاري چې افغان ولسمشر غواړي د پاکستان سره چې طالبان دې د مذاکراتو می سر راوغواړي، او د افغانستان د دولت سره د یو ځای شي، په هغه صورت کې چې یا ټاکنې ترسره شي، یا افغان ولسمشر تر یو وخت پورې ولسمشر پاتې شي. دا یو له مهمو غوښتنو د افغان دولت د پاکستان سره. پاکستان بیا برعکس هغه چې ډېر زیات دلچسپي لري د افغانستان په مسایلو کې، یو خو نړیوال پکچر دی چې په سیمه د قدرتونو د متحده ایالاتونو ترمنځ د ګټو مسله ده د پاکستان. دې تر څنګ د افغانستان د بهرني سیاست په ځانګړې توګه د هند په حقله باندې دوی په وار وار خپلې اندېښنې هم شریکې کړې دي، او دا هڅه هم کړې ده چې د افغانستان حتی په افغانستان کې د هند چې درې څلور کونسلګري دي هغه باید محدودې شي، کمې شي، او په وار وار دا ویلي شي د هندستان سره د افغانستان اړیکې باید د پاکستان سره په مشوره باندې پرمخ لاړ شي. دا هغه مسایل دي چې په دې حق باندې څو ځله بحث شوی دی، او د امنیتي تړون بل بحث دا دی چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تر بریده باید پاکستان کې ورزول شي، او متحده ایالاتونه هم څه موده وړاندې دا وویل چې دې باندې فکر کوي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو روزنه د افغانستان څخه بهر په کوم هیواد کې وشي، او په هغه برخه کې پاکستان ته ډېره د لابي کړې ده. دا هغه مسایل دي چې په بحثونو پر سوي دي. خو یا پاکستان په نړیوال نړۍ کې طالبان ته خلاف ورکی چې د افغان دولت سره دی وزای سي، او په دې شرط باندې چې افغان ولسمشر دی په هر نوم کوي، د موقت ادارې، د انتقالي ادارې، رسول ادارې، هر نوم چې وي مشر دی وي یا د ټاکنې وشي یا توانېدل نه دی چې طالبان ته قناعت ورکړي او یا هم تر اوسه پورې هغه ډاډ د افغان دولت په دی نه ترلاسه کړی چې ګواکې بیا ستونزه جوړه نه شي د پاکستان سره. نو په دغه مسایل باندې تر ډېره بریده بحث سوی دی.
مننه آزاد صاحب. طاهر خان صاحب، په افغانستان کې په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې ګڼ مېشتې سیمې دي، د حکومت تر واک لاندې دي، ځوانان او دغه خلک چې دی حکومت له پالیسیو سره موافق دي، دوی یو فکر لري او هغه دا دی چې دوی فکر کوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې جنگیږي او دوی غواړي چې بشپړ دا واک په اختیار واخلي، یعنی بل هیڅوک نه غواړي. تاسو هلته لکه مخکې چې پوښتنه وکړه له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې، افغانانو یو ځل د طالبانو بشپړ حاکمیت تجربه کړی دی په اسلام آباد او راولپنډۍ کې، آیا دا فکر اوس هم شته دی په رسمي کړیو کې چې طالبان باید په بشپړه توګه واک ته ورسیږي او که نه؟ هلته د یو درېیمې لارې د انتخاب په اړه هم بحثونه شته.
دا خبره چې تاسو وکړه، پاکستان رسمي څو وارې دا ویلي دي چې پاکستان د طالبانو د کنټرول مخالف دی. تاسو ته یادېږي شاوخوا 15 وړاندې د پاکستان د فوج ویان هم دا خبره وکړه چې د افغانستان نظام ډېر قوي دی، ریاست هغې ادارې ډېرې قوي دي او دا څوک لنګولی نه شي او دوی د دې پلوي کوي. او د جنرل باجوا د کابل د سفر په وار خبره وشوه، هم په دغه سفر کې چې کوم پاکستاني چارواکي سره زما خبره شوې ده، جنرل باجوا دا خبره یو وار بیا افغان ولسمشر ته وکړه او کله چې ډاکټر عبدالله سره غونډه وه هغې ته وکړه. نو پاکستان خو دا موقف دی او دا مخامخ راځي، لیکن ځینې شیان پوره د تاسو د ځوانانو خبرو کړ، د افغانستان د خلکو د پاکستان په اړه باندې شکونه موجود دي، بالکل موجود دي. پاکستان باندې اعتبار ډېر کم خلک دي په افغانستان کې، او پاکستان د خلکو اعتماد هغه وخت د افغانستان بحالول شي چې پاکستان داسې ګامونه واخلي چې خلک قانع شي. صرف په بیانونو باندې د افغانستان د خلکو دا ګیله هم تر ډېره حده جایز ده چې پاکستان وعده کوي، سفرونه کیږي، بیانیې خپرېږي، دغه رنګه معاهدې کیږي، لیکن ګامونه نه اخلي. د پاکستان د خلکو توقعات ډېر زیات دي د سولې په تړاو باندې، او پاکستانیان په خپل باندې هر وخت لګیا دي. شاه محمود قریشي خو اوس پکې دا خبره هم کوي چې تر ظلمل طالبانو د افغانستان د حکومتي پلاوی چې کوم یو شنوکاتي شوی وو، هغه کې د پاکستان رول دی. پاکستان خو هر یو شی خپل یادی، که د امریکا او طالب خبره ده، که معاهده ده دغه دوه، که بیا د بین الافغاني مذاکراتو آغاز دی نه همیاشتې وړاندې، دوی خو هرشي په خپله غمو پاکستان کې وتوي په خپله کاته کې اچوي. نو که دغه کارونه کوي، دا کارونه دې کړي وي، زه تا سره به ومنو، پاکستانیانو سره به یو، نو بیا خو د افغانستان جګړه هم ختمه کا، بیا خو د افغانستان اوربند ته هم طالب کانې کا چې هغه اوربند کې نو پاکستان په اړه باندې بالکل په افغانستان کې شکونه شته. د دې مجبوري زمانه ده چې دا کار وکړي. خلک په افغانستان سره خېړې کې غواړي، ښه تعلقات غواړي، مرکزي آسیا ته لار ځان غوښتل غواړي، پروژې د افغانستان د لارې پاکستان ته ټپي ده، که هغه د کاسا 1000 د برېښنا چې کومه پروژه ده. نو بیا خو به د افغانستان د خلکو غشکونه، د هغوی اعتماد بحالي، دا د پاکستان بیا مسؤلیت جوړېږي. او چې تر څو دا نه وي پورې، تاسو د افغانستان پاکستان په اړیکو خبره کوئ، زما اکثر دا یو مکتوي، زما دا یو مکتوي چې تر څو په افغانستان کې جنګ وي، ګومان نه کوم که پاکستان 15000 ویزې ورکړي، د تورخم او د جلال آباد لار هم جوړه کړي، او په کابل کې جنا هسپتال جوړ کړي، په دې شیزونو باندې افغان نه خوشحالېږي. ځکه هر سړي ته د هسپتال په ځای، د لارې په ځای، د ښوونځي په ځای باندې هغه ته امنیت ډېر زیات مهم دی، ځکه د هغه ژوند ته خطر دی. نو د پاکستان لپاره هم یو چانس دی، یو موقع ده، او دا افغان مشران دا خبره کوي.
مننه طاهر خان صاحب. دا راته ووایه چې دغه د هندوستان د نفوس په اړه باندې التاغه مواجه او پرځای ویره څومره ده؟ د دغه ویری ابعاد کراته وای چې اصلا د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند د نفوذ او د هند د اثر په اړه څه ده؟
ګوره، پاکستان اکثر دا خبره کوي، اکثر د افغان رسنیو دومره خلک تفوس کوي چې پاکستان څه اندېښنې دي. دا هندوستان خبره دی کوي، دی دا اعدام کوي پاکستانیان چې د افغانستان خاوره د دې پر ضد د هند خوا استعمالي، دا دی دعوه ده. لیکن افغان مشران خو تل ویلي دي چې تاسو سره که ثبوت وي، راشه مونږ سره شریک کې د رسمي چینلونو د لارې، نو تاسو اندېښنې به مونږ په پام کې ونیسو.
هغه به لري کړو. زما نظر دا دی چې پاکستان کې دا یو سوچ شته چې د افغانستان د حکومتونو د طالبانو وروسته چې کوم دي، که د کرنی صاحب حکومت دی که اوسنی حکومت دی، د دوی دا نظر ده چې دوی د هندوستان او پاکستان مابین په اړیکو کې په تعلقاتو کې هغه بیلانس نه لري ساتلی. دا خبره چې وشوه میلمه چې وکړه مخکې بالکل مناسب او ډېر په دلیل سره خبرې وکړې او د پاکستان د اندېښنو د پاکستان د شیانو باندې ګورې. حامد کرزی صاحب په وخت کې په 2010 کال کې غالباً چې هندوستان سره کله ستراتیژیک تړون لاسلیک شو، د هغې په بنسټ باندې شاوخوا 350 د افغانستان فوجي افسران او فوجیان غزی هلته روزنې له تربیت له پاکستان کې بیا لږ حساسیت پیدا کیږي. او جنرل باجوا په دې اخیرنی سفر کې دا خبره هم هلته وکړه چې پاکستان تیار دی چې د افغانستان فوجیانو ته فوجي افسرانو ته
مننه طاهر خان صاحب. آزاد صاحب له تاسو نه همدا پوښتنه کوم، پاکستان او هندوستان په منطقه کې یو ډیر زړه تربګینی وایي، دښمنی ورته وایي، رقابت ورته وایي، دا لري او له یو بل نه ویریږي. د افغانستان حکومتونو لکه طاهر خان صاحب چې ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت چې له پاکستان سره ستونزه راغلي دا هند ته ډېر ورمات شوي دي. د تا په فکر باندې افغان چارواکي، افغان دولت د دغه دواړو هیوادونو له شخړې نه د وتلو لپاره څه نور کار ته اړتیا لري او کنه د سیتا ستو د افغان حکومت دری سم ښکاري؟
ګوره، یو شی ډېر واضح دی. ان صاحب په تیرو 15 کلونو کې د سردار زایشال د وخت را په دې خوا چې څومره حکومتونه و، هندوستان تل د افغان دولت سره اړیکې پاللې دي. یعنی که هغه د ظاهر شاه د حکومت او یا شاهي نظام او که د داوود خان او د هغه شرازي تر دا اوس مهاله پورې، حتی طالبان سره په پای کې دی هڅه وکړي چې خپلې اړیکې سمې کړي. اما برعکس، پاکستان تل د هغه ډلو، ټپلو یا ابزارو یا هغه غیر قانوني مسله او ګروپونو سره اړیکې پاللې دي چې هغه د هر وخت د وخت د نظام په وړاندې درېدل. هغه که د پرون مجاهدین و، که بیا طالبان و، که نن بیا طالبان دي، دا یو ډېر لوی توپیر دی. هغه نړیوال سیاسي علوم او ډیپلوماټیکو اړیکو د تعریف لمخې یو طرف یو مشروع دولت دی او یو هیواد مطلقاً تل دغه دولت سره اړیکې پالي، او بل هیواد د هغه ډلو سره اړیکې پالي چې دغه دولتونو په وړاندې درېږي. که مجاهدین و د دیم لاټر کوي د ډاک نجیب نظام په وړاندې، او بیا که طالبانو دغه مجاهدین بیا دولت سره بیا دغه وړاندې ودرېدل. په هر حال افغان دولت په دې کې شک نه ساتي چې د افغان دولت ډیپلوماټیک دستګاه ډېر زیاته ضعیفه ده، ډېر زیاته غیر فعاله ده. په تیرو شلو کلونو کې څنګه لازم یوازې پاکستان او د هندوستان په برخه کې نه، د ایران او د منځني ختیځ په برخه کې همدارنګه د متحده ایالاتونو سره هغه ډول چې لازم او شلابي او ډیپلوماسي وشي، هغه توانایي او ظرفیت دلته نه و. دا یو اعتراف دی چې باید دا وشي. اما په ټوله کې افغان دولت، هندوستان هیڅ کلم، هیڅ دولت هم دا چې تکیه په هندوستان د کړی چې ګواکې د پاکستان په وړاندې هندوستان وکارول شي، یا غته د ځمکې یا نفوذ ورکول شي د پاکستان په وړاندې، نه. دا دولتي اړیکې دي. هندوستان بل شکه چې هندوستان د خپل هڅه کې چې په افغانستان کې نفوذ لري، اوس یې هم لري په دولتي کچه خپل نفوذ لري، اما دا د ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې. هغه دلته وژنې نه کوي، خلک نه وژني، هغه دلته د شډلې نه تمویلوي، نه تجهیزوي چې خلک ښکارا په سلګونو خلک هر ورځ وژني یا تاسو ته ډېرنګ کیه، اما بلکې هغه تاسو ته جوړونه د پاره د خپل پالیسۍ لمه ته هڅه کوي. اړیکې ښکارا خبر چې د دوه هیوادونو ترمنځ د نږدېوالي رامنځته کیږي او بل هیواد خپل ویره احساسوي. دا د پاکستان د پالیسۍ لمه ته لاغه انګلیزانو په شلا چې دو ار ډای دی د خپل پالیسۍ لمه کې دغه کوي. دا ورته دی وجود په خطر کې کیږي، هغه چې وایي بقا خطر نه. په ټوله کې افغان دولت باید خپل ډیپلوماټیک دستګاه ډېر قوي کړي، لای ډېر قوي کړي، د بیلانس ساتلو په برخه کې ډېر کار وکړي. اما د څه تنسته چې هغه د شعورم د څه تسیبي چې هندستان ته د ډېر فضا ورته ورسوي تاسو
مانن آزاد صاحب ورستې پښتنه طاهر خان صاحب لتانه کوو خپل خبرې درته دی. یو جرنالیست په توګه راټولې کا، آیا فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې امکان لري چې دواړه هیوادونه خوا په خوا په سوله کې ژوند وکړي، له یو بل سره دولت په دولت اړیکې ولري او دواړه هیوادونه یو بل ومني؟
سل پسله شته، او دا دواړو مجبوریت هم دی، دا مسؤلیت هم دی چې دغه کار وکړي. ځکه چې دا نوی او پاکستانیان خو اکثر دا خبره کوي چې په افغانستان کې امن نوی نو په پاکستان کې به نوی، نو دا خبره پاکستان کوي. نو ما خو مخکې نو چې پاکستان باید چې داسې بیا خلکو ته وښي چې هغه واقعي دا کار کوي، بالکل کوي، لیکن اعتماد پکار دی. وګوره، زما یو نظر دا دی چې پر ځای د برطانیې او د امریکې د منځګړتوب یا د همکارۍ چې دواړه هیوادونه یو بل سره نږدې کړي،
دواړه هیوادونه پاکستان افغانستان باید چې په دواړه خیزه توګه باندې دا کار وکړي. لیکن کدا نه کیږي نو پاکستان پخپله د کشمیر په اړه باندې اکثر دا خبره کوي چې یو منځګړتوب دی سکو کې درنګړتوب دی وکي او افغانستان کې دا شکونه په ماضي کې او دا د افغانستان د مخکې نه غوښتنه وه چې پاکستان د پاکستان او افغانستان چې کوم شکایت دي یو درېم هیواد راشي هغه ځینې شیان تایید کړي. هغه تایید کړي چې آیا افغانستان حکومت د پاکستان طالبانو ته د افغانستان حکومت مرسته کوي کې نه کوي، آیا پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي کې نه کوي. پاکستان په ماضي کې په دې ناراضي کېده په درېم هیواد د تایید او دستي خبره. نو اسې خو دوه اړخیزه کولی شي بالکل وړي په دنیا کې ډېر مثالونه نه دي چې خلک ډېر ملکونه دشمنانو نن سب نن هغه یو ځای دي ملګري دي او چین خو هندوستان سره هم ډېر زیات لانجې لري، لیکن په اقتصاد کې په اړیکو کې خو چاته هم دواړه یو بل سره
مننه کوو. طاهر خان صاحب د موږ وخت را پوره شو، ډېره زیاته مننه له دواړو قدرمنو میلمنو څخه. په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شننکي نجیب آزاد، او اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال او شنونکي طاهر خان، له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي.
ساعت یک